په تیرو کلونو کې د ځوان شاعرې عابدې سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعرانې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته ښه راغلی، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بلې، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې باسي. نو ما هم کله چې زه دویم کال د پوهنتون کې وم، ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ما د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي، او کله چې زه د دوهم کال محصله وم، ما له هغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم. او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي، او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر عدالت کې، دوی ژوند تیروي، او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده، دغه هر څه و چې په ما یې اغیزه وکړله او زه یې دته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و، ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و، نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې دته اړ کړم چې شعر
ولیکم. ځینې خلک وایي چې شاعران ژوند ډیر نازک ای او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زرت متاثر کیږي نسبت عام خلکو ته، او بیا تاثر دوی راخلی او د شیر په ژبه لیکي، تاسو نو لامغه ډلې ناشته.
بله، او پاتې نه چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شیر په ژبه بیانول شي، ځینې نشي بیانول.
سپوږمۍ کدار ته وایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دی ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ، پخوانی شاعری مو لوستې ده، هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کیږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بلې، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او له شاعرۍ سره او له شاعرانو سره، پخواني شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې، نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دی غوی شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما دی غوی شعرونه لوستي دي، غوی مې خپل ټول مطالعه کړې دي، خدا چې زه ورنه متاثره شوې اوس ما نه داسې نه دي شوې. زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې یم، داسې نه دي شوې. زما خپل فکر دی، خپل مفکوره مې ده، زه په خپله لاره روانه یم او له نورو شاعرانو نه متاثر شوم.
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولي، معاصر شاعران ولي، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د شعر بیرته پوخ شي.
ډیر ښه. سپوږمۍ، له کومه چې زه خبره یم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستی، په اونیزو غونډو کې تل برخه اخلي، خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، ګډون کوي پکې، که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبره یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ، چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنۍ مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې، او زه او ته ښه جوړیږو، موږ سره یو شانتی یو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې، ستا دا داغونه دي زړګي او زما وچې شونډې.
ډېر ښه ډېر ښه نغلې سپوږمۍ ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزې ده چې باید لومړی مقام.
مننه. او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره وه چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارډ ترلاسه کړی دی، بهترین سخنزرای زن 2016. او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلي سلیمان لایق دغه ایوارډ خپل کړی وو، او د ښځو په برخه کې هم ما
ډېر ښه. او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عابده جانې، دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نور هم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هغه هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا انسان تاثیر لري، خپل اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکم، نور هم خپل ټولنه ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ دا راته ووایه چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نه شي بیانولی. په شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه؟ تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شي؟
بله، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهیږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعرانو چې کله شاعري کوله، تر ډېره حده د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت همدا و چې ښځینه خپل احساس نو سبا نه ولې نارینه وو د خزینه په ژبه شاعري کوله.
او الاتی هم بالکل همدا ده، یو بل هغه روان دغه دودیزي ستونزې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې بایس کې ده چې خزینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شیرونو کې خپل خزینه احساسي بیان کړای وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حده مات شوې ده، او دغه دود لمنځه تللې ده. اوس هم ډیری خويندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپل اشعارو کې خزینه احساس ډیر ژوندۍ وساتي. او کارا بیل زما په اند د یغلی شفیقی خپلواک شاعری ده چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات خزینه احساس ښکاری واځي، او رښتیا هم چې دغه یو ښه پایل دی. او هغه ورځ دی راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپلې ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپلو شعرونو کې وړاندې کړي.
یغلی سپوږمۍ کنه، تاسو د خزینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي، چې تاسو هم وویل چې څه نا څه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او هیچا نه ویرېدلې ناستې؟
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشحاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشحاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپله لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا می ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم خوان ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وزلېږم، غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایست ته وګورم غزل ترې جوړ کړم، بیا می د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړم، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهیږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه ښویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، واړم چې بیا مې د ژوند ټول په سرلی ستا په نوم کړم. واړم بیا مې د مغرور سترګو ونه منم. زه مې توبه ماتوم. واړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ښه. ډېره مننه سپوږمۍ. خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایې چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینی هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي. ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرومرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اورېدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه. یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره
چاپ. بله هو. بله.
ډېر ښه. آغلې سپوږمۍ ډېره زیاته مننه ده چې راغلې زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړئ نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم یې واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوغوښتم د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم. زما پړونی د پښتو نښه ده. زه ملالۍ د وخت یم خو توره نه اخلمه. ټوپک ته لاس نه کوم. زه په قلم باندې جهاد کومه. زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم. ژوند ته د نوي فکر نوي خاني راولم. د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم. زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زما پړونی د پښتو نښه ده. پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی. زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده. او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی. زه ملالۍ د وخت یم سپینه سپوږمۍ د وخت یم. تمامه شپه په شنه اسمان تاویږم. پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه. زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه. زه ملالۍ د وخت یم. زه ملالۍ دی وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی.
مهرباني.
یو ورکوټی نظم دی البته. سوله سوله ژوند سوله ژوندون ده. سوله ته سوله زه یم. سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو له یاقوت او له مرجانه. سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده. سوله سم لکه جانان ده لکه دین لکه ایمان ده. خو له موږ نه دومره لرې کاستوره د اسمان ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي. خو به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټي وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي. خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پایل او تر پایه وپالله شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل ولی تلوسه یې له پایله تر پایه ډیره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډیر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نرۍ لاره پلی روان و. ډیره سړه ورځ وه. آسمان وریځو پوښلی و. څوچې د سترګو کار کوو لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي وو. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمي موزي یې په پښو وې. خو لا یې هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یوه کم ته روان و. د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلی و. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیاره کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي. د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړي وي. د هغه تر شا یو سپی روان و. دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و. سپی ډیره سړه هوا نه خوښوله. هغه پوهیده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تاک ته یې دوام ورکاوه. کله چې هغه په کنګل وهلی لار باندې تللو نو په ډیر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلی لار باندې خپل تک ته دوام ورکړ. د یو ځلې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرید، فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لاره خلاصه شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا دولس بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشې وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم راوایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشې په لاس کړې. بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په واوره کې خښې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډېرې ژورې نه وې خو پښې یې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پېښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خواته لاړ چې واورو پوښلې وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تریوې ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کیښودل. د خپلې دستکشې واخیستلې او اور لګید یې را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفي شپېتو درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نه شي. کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې یې بې حسه شوې وي، پوزه یې هم یخ وهلې وه، ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې وو. کله چې په یانګوین کې د تودوخې درجه منفي شپېته وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پېښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړی موزې یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبوره شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بیلې دی چې له کومې نښې خبر وي د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لږې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې تویه شي. سړی ټکان وخوړ. هغه پاڅېده او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بلتن به کولای شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د لسره اور بل کړای وای. سړی نور لرګي راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګید د را ایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو ساه واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ، او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلیدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلي لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې، او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپیلا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه، او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو، نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو ده دا هیره کړې وه چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هېر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی، ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د خوالي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای، ممکن و چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی، او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړې وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نه شي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حال دی. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم، او په کار نه ده چې په داسې وي بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه و ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې یې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان انزورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو رایسی انزورګری کوي او انزورګری یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسټري پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې د کوچنوالو سم شروع کړی. ممکن ما هم دغسې روان درلودلی، فاکولټی تر علاوه مخکې د سر مينو نقاشي سره بیا اندلټونیک موضوعات اکیډمیکس ول تاریخ موضوع مستر د هنر د تاریخ په سکه معلومات ول تمدن په سکه شرق تمدن غرب تمدن د ټول موضوعات فلسفي موضوعات په شکل راغله زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج د اشکال اوسي
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه د هنر او د فلسفي خبره مو وکړه دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه په مجموع کې کدا افغانستان د هنر پیسې کې خبره راته وکړه زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي وي هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنه نقاشي سینما تیاتر شعر ناول کیسې د یو پروګرام لمخه بدلیږي مکتبونه پکې ایجادېږي شوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده
خوشاله دلته خو یو انقلابی حرکت ضرورت ده تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چلته ظلم او استبداد او مذهب حکومت درلودل به لغه روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر پیسې کې را مختصوله چې خپل مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رااله او فعالیت شروع شو او بل اخره دوی ثابت کړل چې موږ نوی خلک یو نوی مفکوره لرو غواړو چې تعامل ایجاد کړو د هنر د ماموریت پیسې کې چې څنګه به ماموریت ولري څه تعامل به په ټولنه کې راولي دوی ټول موضوعات شوري واغانو یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړ چې گویا یو نظامی سره یو حکومت یو نظام تحول راوستلای شي دوی د فرهنګ په اساس کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دی وسنګ نو بنان د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګه نه تبن الته تغییر اتللای شي نو بنان هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه وي بل اخر هغه اثر گذاري پر ټولنه باندې افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر ممکن تر یو حده پرماته معلومی زین استادان ته دی بورسونه اخیستې په وخت کې چې ممکن زه په وخت ډیر به کوچنی وم هغه هنر هم په سنتي شکل سره راغلی دی ولو چې زموږ استاد تللی ماستری راوړی دی دلته دغه افکار نه دی تطبیق شوی دلته د فکر موضوع ده نقاشي هم شعر ده وخت چې څوک شعر لیکي او بل سره وای څه احساس ورکی مخاطب ته نو بنان دغه سیو فرهنګي حرکت تل نه دی سو یو آرتست نه سکولای چې په ټولنه کې تغییر راولي نو بنان هر حرکت د ځان ځینی خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته رسیدي اثر گذار
استاد زستا سره خبرونه داسې پوسومه چې په صنعتي شکل سره دیو نقاشي دلته موجوده و او بیا ځینی استادان ولالو د ملک بهر او غوي نوی شی وی د ځان سره راوړي خو نه منل سوی
شب داسې نه دي چې نه منل کیږي منل کیږي ظاهرا منل کیږي اما شی نه سیدر کوله چې استاد دا کار کړی دی دا کار ممکن څه مفاهیم ولري دا به په جرمنی کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري دلته څنګه تعریف موندلای شي دلته نو اذهان نه دی ورته آماده فکرونه نه دی ورته آماده نقاشي خو په مجموع کې ټول د څو هنر چي دي یو د تیاتر په پیسې کې یو وخت موږ تیاتر درلودي چې ما او د ډرامو په پیسې کې ایبارل کې دي ترجمه کې دي ټول داستان د شکسپیر او د شنور خلق خو د نقاشي په پیسې کې زه فکر کوم چې نسبت په خو وخت وته چون چې اوس زین امکانات مو یسر سوي دي علاقه مندانو ته د کتابونو ډیر سوي دي انټرنټ سره دوی یاد اخل یو شی چې دوی به نه مني د دوی د ذهن به سره سم شي نه یو ابسترکت نقاشي درستی بل اخره دوی ته دوی یاد اخل دغه شی ته توجه کوي وای ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا چی شي دی
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و د دې په اساس کې راته وای است چې دا څه ډول یو نقاشي و
په دودیز شکل سره چې کلمر دا خبره کو دلته هغه فضا کوم چې باید اکیډمیک مدرسه وي وای یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کوچ دوی خپل ټول خپل کار پیسې کې خپل افکار او پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخر اثر گذارو نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کښې څو پلا تکراری کار کوڅې کاری چادریدار کاری دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی د دې رسم خرڅ شوی چا اخیستی نه دی بیا واده کېږي دغه بلبله د مکرر دغه کار کوي نو دا دغسې پاته شوی دی. د دوی مخاطب بزنس کوي وایي دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه و زه دا خپل په استعداد څو کاله چې ما دلته زما وظیفه و ما کار کړی زه دا نور دوستان ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شي دی
او دا مهم بحث ده استاد زما هم زړه و چې همدا راته ووایاستئ چې کوڅې خو به د یو چا سلیقه یي د یو چا ذوق به یي هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې سه کې راته ووایاستئ چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حصه کې د سفر په حصه کې د ښه اغوستلو په حصه کې د ښه تفریح په حصه کې نو دا ټول کارونه تر سوري لاندې راولي. دوی ظاهراً په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کېږي چې کویا موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده. صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته ښکار کولای شئ قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادوي که تاسو سل نفر نقاش لري که چیرې 2000 سیلابه شي یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاسې خلکو د مبتزل مسایلو څه دې خطره بللای سي ا دې خل تاسې یو نفر 2 ساعته یا 1 ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای سي نو بنان هر هنر باید تاسې اثر گزاره وسی. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی. نو کچیر موږ مخاطب ونه لرو او زموږ مخاطب آگاه نه وي ولی خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم تاسې آینده ګرای است غواړي چې یو شی کار کوي چې 10 کاله بعد نتیجه ورکړي هدی قل یو دلته یو نفر پیدا چې وای چې هو دا د ښه فکر دی دلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي 10 کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ په اساس کې موضوعات دي کیدای شي چې د افرادو په اساس کې دا سه نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسو یو مونالیزه په ټوله دنیا کې د تکثیر دی په هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوی دی آرتست څه غوښتي تر اوسه تر بحث لاندې دي یا د وانګو کاثار ته سوچ دی ژوندې چا د اثر نه اخیستی اوس ولي بس برانګیزه شوی دی. نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي یو ټولنه کې چې ورزش دی نو هنر هم کولی شي دا کار وکړي.
استاد زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مې رابطې سته دي په تیرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلي دي زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کیږي شوري په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوای ده هغه رایج مکتبونه دي خو نوې تغیرات ادي عقل زه درته ویلای سم استاد چې په دې تیرو 300 کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغیرات راغلي دي موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري څه تغیرات وینه په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر که
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټول جغرافیاوي چې کوم دي سیاسي جغرافیاوي دا ټول یو د بل د تمدن څخه متاثر که چیرې مردا سی حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نه آرام یو درستی دا چې دلته ولې خار نه دی سوې فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري زموږ په تاریخ پورې به اړه لري دا چې څنګه دلته راغلی دی څنګه نه دی راغلی تر یوه حده چې زه معلومات لرم دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد شو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت وو اما کفایت نه کوله ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندی راغلی نو بنا دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دوله سیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی هوته و څنګه ته نور ډیر حرکتونه زمانان چې د تجارت پیسې دغه سی حالت یا به افغانستان انتظار درلود یا به د خوشه غوښته د دې خواسته دغه و چې د دغه سی شرایط رامنځته نو بنا هر حرکت چې دلته راځي د خو څنګه ته حامی غواړي د ځانې برنامه غواړي او دا باید حمایاسي دا باید تقویاسي و څنګه یو سفر ما درلود ایران ته لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وخت ټول شرایط ورته مساعد اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې نو سره دلای نسو افکار نسو سره شریک کولای نو دلته یم لیک دا د هنر موضوع مادي باندې ځانته خپل کړی دا چې زبر خپل رسم خرڅو مغه بشارتست او دلته دا ماته ارجیت لږه اول به خپل تابلو خرڅو افغانستان نو زڅکو وطن نو زڅکو نو بلان تاسو څنګه چې رسام کولای سي په یو کتاب کې په کتاب کې د ځین رسمونو د کوښنیات او معرفتي ګولاسوي بهار اسي خزان است دا د نقاش کاری نو بنان دی په لوړ شاخو کې دا کار کول درستی فرنګي فعالیتونه کول اسي دی ول حرکتونه دی ولري نو بنان ز په دې اخیدین تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی یو عامل خدای دې چې دلته جنگ وو چې جنگ خپل ټول ټول نور موضوعات تر سوړ لاندې نیسي یو نیم ارتستان به خپل روزمره ژوند پیسې که به محتاجی چې د دې کمره سم خرڅ او لارسي بلان هغه شور د شریتي خبر دی وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په واده کار نو وخت چې وخت چې موږ شی په واده کار خو به هنر نه سونو هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري نو بنان تر دا اوسه پورې دغه سپاده سوې دي او بیا هم نسبت و په خواته حرکتونه ډیر سوي دي کورسونه ایجاد سوي دي اما ظاهرا حرکتونه ظاهرا ښکاری دلته عمق نه لري ریشه نه لري یو نفر یو کار کوي نه پیژدا کار او کم مکتب تللی مره ها یو ځینې لاس اچي مودرن کار وته ځینې ریالستیک کار کوي مودرن کار کوي دا ممکن موږ ځینې تکلیفونه یا خود خواهیانه ولرو چې زه به څو بودی نفر معرفي سم اما دا خو فکر کوم چې په ظاهر سره دا کار نه کیږي دا د فکر موضوع ده کچیر ته کولای شي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړي نو ته آرټیست کین زړه د ما ونه لرم چې دا یو شعر ولیکم اما دې خپل تصویر ور کولای شي خط په تصویر تبدیلو نو دل چې یو شی معنی پیدا کړي نو شی چې معنی پیدا کړي هغه بیا اثر گزاري پر ټولنه باندې ډیری
استاد زه چې تمایلات کوم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی یو کار ته ډیر ځله نه کوي یعنی هغه خواته تمایل کم شوی دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده د یو ګل انځور ده د یو مرغه انځور ده دا کارونه کوي او یو غر مری پیدا کړی یو تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډیره توجه کوي
دلته داسې چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولن کې ژوند کوي که داسې چې تاسو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محرومه ده ټول موضوعات ټول عمر په بدبختیان تیر سوی دي نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي چې چیرې زما نس وژې دي زبای ډوري دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو. دوی واقعا عشق درلودل او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوی وه دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړل د هنر پیسې کې. نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوو. دلته یو شی دی، تاسو به ټکنیک زده کوئ، تاسو به یو مکتب درکوئ، تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست، دا تاسو
فطرت دې څه ده،
دا تاسو فطرت څه ده، او دا تاسو شور او هیجان کاذب دي که یا دا تاسو دوست احساس سره دی ده. فرض مثال مستی ټول خلک لري، ما څنګه مستی خوري؟ کم او به مستی غوړ مستی دروسی دبزم مستی د نور د غوا دلته داسې د نقاشي داسې د مرده شاه مخنوس نیولای چې تاسو دا کار مکوئ کیه د یو ذوق د خاطر بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان او چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وای شور او هیجان اکسپرسونیزم ته کم شور او هیجان چې ستا د نن شور او هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور او هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو خچداد وشيان سره یو سي دلته یو حرکت راتللی سي آگاهانه حرکت دا مې منه د چتا سي شي په لاس کاروي په پرسه کارو دا د فکر موضوع رنگ مې وسیله ده. او زین شان په نقاشي کېستا چې خپل تاداب دي شو ډراینګ بلره لاس به د برس سره آشناي انالایز به د رنگول لري رنگونه به تجزیه کولای سي کم ګرم رنگونه دي کم ساړه رنگونه دي دا په مجموع کې دا خبره سته د دیشان ته اکاډمیک بنور کو درستی اما ته چی شي دا یو ابزار سواله وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ویني ته نه ویني نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفي کېږي.
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه مزما برداشت دا و چې دیو تعداد کسان دی دا مهارت لري چې هنر زده کی یادې کی نه د یو کسب په توګه استفاده تر کولای شي که فطرتاً دی و نرمن نه ای دی و چت اثر نسی رامنځته کولی.
یو فطری موضوع دی یو کسبی موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راسی هغه هنر نسی کیدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاسته راځي هغه ډیر محدود دی، په هغه کې جادګری نه ای، په هغه کې پرمختګ نه ای، په هغه کې د فکر موضوع نه ای، په هغه کې بیان نه ای.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاری نه ده.
نجاری نه ده، بالکل.
څومره نقاشان ستې په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان ستا کار کوي خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرټستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا په همدې شمېر کې و که ډېر و؟
ولا پخوا کم وه نسبت څومره اوس ډېر شوي دي. دا چې ما دیش وویل ممکن تر دې لا ډېرې اوس دا کار ته چارې سطح زه ولاړم. هلته نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاه ویستلي دي، هلته ځانونه مصرف کړي دي. تر دې چې هېڅ نه وي دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي اند ته انشاءالله.
کور مدان استاد
تشکر ستاسو دی.
بل مې چتر هر وخت قرباني دونو تلو نن حق پتے پرخنا پتی سلے کے او پتے زل پتے طوفان پتے گلے کے پتے خوشو زنگلوں کے پریشان